نوري صاحب فرمایید.
بلې ستر فروغ تاسو ستړي مشي قدر منو اوریدونکو د ازادي لړۍ یو بل پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې اورې چې راپورونه وايي په تورخم کې د اکمالاتي موټرو پر تمځای وسلوالو برید کړی دی. د پیښې له وروستي حاله به مو خبر کړو. دغه راز اورې چې ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله پر پرېکړې خواشیني څرګنده کړه او له دواړو کاندیدانو یې د مسؤلانه عمل غوښتنه وکړه. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. نجیبه زمان یې وړاندې کوي.
پسر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. ملګر ملتونو د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله عبدالله غوښتنه د رایې شمیرلو د بهیر د درولو په اړه د خواشنۍ وړ وبلله. امریکایي چارواکي وایي له ګوانتانامو څخه خوشي سوي 15 طالب مشران په قطر کې پذیر څارل کیږي. او د امریکا مرستیال ولسمشر د عراق له مهمو مشرانو څخه وغوښتل چې د عراق او شام د اسلامي دولت د وسوالو په وړاندې یو موټی سي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو د رایو د شمیرلو د درول په اړه د عبدالله عبدالله غوښتنه د خواشنۍ وړ وبلله. له نیویارک څخه د ډی پی آی خبري اژانس د راپور له مخې ملګرو ملتو د انتخاباتو له کمیسیون سره د اړیکو د ځنډولو او د رایو شمیرلو د بهیر د درولو په اړه د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله عبدالله پر پریکړې خواشنۍ څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق د چهارشنبې په ورځ ویل ملګرو ملتونه باور لري چې باید لازمه پروسه دوام وکړي. د همدار از ویل چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د بهرنیو چارو له پخواني وزیر عبدالله عبدالله او د هغه له سیال اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي کمپاینونو له ټیمونو او همدارز د انتخاباتو له کمیسیونونو سره کار ته دوام ورکړي او مشورې به جاري وساتي. د ملګرو ملتونو ویان ټینګار وکړ ملګرو ملتونو له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو په کلکه غواړي چې مسؤلانه عمل وکړي او له داسې څرګندونو عملو ډډه وکړي چې حقوقي پروسه او سیاسي حل لاره زیانمنولی سي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د خاص استازي دفتر وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره د همکاري د ځنډولو په اړه د عبدالله عبدالله اعلان حیرانه کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د خاص استازي د دفتر ویاند نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلي عبدالله پریکړه د دوی د تعجب سبب سوې ده.
د موږ دلته متعجبه کړې سو او ولې په عین زمان کې موږ خپل کار ته د دواړو کمپونو سره د دواړو کمیشنونو سره به خپل کار ته ادامه ورکړو او په دې باور یو چې قانوني بهیر باید ادامه پیدا کړي.
په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر ویان د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله عبدالله د دې غوښتنې په اړه چې د ملګرو ملتو د یو پلاوي له لوري دي د انتخاباتو په اړه پلټنه وسي ویل چې دا خبره د لومړي ځل لپاره اوري او ملګري ملتونه غواړي چې په دې اړه له عبدالله عبدالله څخه نور جزئیات واوري. د په عین حال کې ویل ملګري ملتونه په دې ټینګار کوي چې کاندیدان باید مسؤلانه عمل وکړي او له هرې هغې خبرې او پریکړې ځان وساتي چې د قانوني بهیر په لار کې خنډ پېښوي. امریکایي چارواکي وایي چې قطر هغه 15 طالبان په ځیر څاري چې په وروستیو کې له ګوانتانامو څخه د امریکایي پوځي بوبریک ډال په بدل کې خوشحال د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي جیمز ډابنز پرون د خبره د امریکا د مشرانو جرګې په یوه استمایه غونډه کې وکړه. د طالبانو په لاس کې له یوازینی امریکایي پوځي بوبریک ډال سره د 15 طالبانو تبادله په امریکا کې لانجمن بحثونه وپارول. د کانګرس ځینو غړو په دې اعتراض وکړ چې د دې معاملې په اړه مخکې تر مخکې کانګرس ته خبر نه ورکړی سوی. 15 طالبان د قطر حکومت ته سپارل سوي او د یو کال لپاره به د قطر له لوري ساتل کیږي. د روسیې یو جګپوړی امنیتي چارواکي پرون ویل چې افغانستان له هم د تروریزم سرچینه ده. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د امنیتي شورا منشي نیکولای پوتوشیف ویل فکر نه کوي چې په افغانستان کې به د تروریزم خطر له منځه تللی وي. د ادعا وکړه معلومات لري چې په افغانستان کې د ځانوژونکو د روزنې د مرکزونو په شمول د تروریستانو روزنځایونه سته. د تاکید کاوه چې تروریستان ځپل سوي نه دي، طالبان له منځه وړل سوي نه دي او پر دې سربیره له هغوی سره خبرې پیل سوي دي او د پرمختګ په حال کې دي. او اوس هم څو نړیوال خبرونه د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراق له مهمو مشرانو سره خبرې وکړې او له هغوی وغوښتل چې د عراق او شام د اسلامي دولت د وسوالو په وړاندې یو موټی سي. بایدن دغه راز په دې تاکید وکړ چې د اپریل د دیرشمې له انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې یوه پراخ بنسټه حکومت ته اړتیا ده چې جوړ سي. سپینه ماڼۍ وایي باید د عراق له صدر اعظم نوري المالکي او هم د هغه له سني رقیب د پارلمان له مشر اسامه النجفي او د عراق د کردستان د سیمې له مشر مسعود بارزانی سره خبرې وکړې. په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم پرون د کانګرس مشرانو ته د خپلو هڅو په اړه چې هدف یې د عراقي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو پای ته رسول دي معلومات ورکړل. عراق د امریکا له متحده ایالاتو د سنی یاغیانو پر ضد د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری وایي هیواد یې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې د هغو سخت دریدو پر ضد هوایي بریدونه وکړي چې د عراق د خاورې ځینې برخې یې په ولکه کې دي. زیباری پرون په سعودي عربستان کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویل له امریکا څخه د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلوالو یاغیانو د بمباري کولو غوښتنه د دوه اړخیزي امنیتي موافقې پر اساس کړې ده. د زیات کړه له امریکا څخه غوښتنه سوي چې د تروریستي ډلو پر ضد بمباري وکړي. زیباری په عین حال کې ویل چې یوازې له قوې څخه کار اخیستل به کافي نه وي، بلکې اغیزمنو سیاسي حل لارو ته هم اړتیا سه. د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې او سني قبایلو تیره اونۍ د عراق دوهم ستر ښار موصل او د تکریت مهم ښار ونیول. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې رئیس جان بوینر پرون اعلان وکړ چې په عراق کې د سنی یاغیانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره له ایران سره د همکاري بیخي مخالف دي. دوی ویل زه تصور کوم چې که موږ له ایران سره مرسته وکړو په داسې وخت کې چې دوی د تروریستانو تمویل ته دوام ورکوي او تروریستان روزي په سیمه کې به زموږ دوستان او متحدان څه فکر وکړي. بوینر دا څرګندونې یو ساعت مخکې تر دې وکړې چې دا او د کانګرس نور مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د عراق پر حالاتو د خبرو لپاره ولیدل. د امریکا د مشرانو جرګې غړي د عراق پر سر له ایران سره پر کار کولو اختلاف لري. جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهام له دې نظر سره موافق دی، خو جمهوري غوښتونکي سناتور جان ماکن یې مخالف دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنري دفتر وایي د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د برمته کولو غیر قانوني نیونو شکنجې او وژنو نښې نښانې هم په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنري په یو تازه راپور کې چې پرون یې خپور کړ همداراز له روسیې سره په زمینه سیمې کریمیا کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره سوې ده. دا راپور چې د مې له اوومې د جون تر اوومې پورې جوړ سوی د مارچ په میاشت کې اوکراین د ملګرو ملتو د بشري حقونو د څلور دیرش څارونکو د لیږلو له وخته دریم راپور دی. د لیبیا د عدلي وزیر صلاح المرغانی پرون ویل د دغه هیواد د عدلي وزارت د احمد ابو خطلا د نیولو حکم صادر کړی و، خو په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله د نیولو حکم نسوای اجرا کولای. المرغانی ویل چې خطلا باید د لیبیا د قوانینو پر اساس په لیبیا کې محاکمه سي. د امریکا امنیتي ځواکونو د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ خطلا په بنغازي کې ونیو او هغه یې د مدیترانې په سمندرګي کې د امریکا د پوځ ایوی بیری ته یوړ. او رسته خبر ده چې اردن ته نږدې د کډوالو پر کمپ پرونده سوریه د پوځ هلیکوپټرو په بمباری کې لشتلجه دولسنه وجل سول او ونور ژوبل سول. د کمپ اوسیدونکو او د اپوزیشن فعالان ویل د شخړې په کلی کې د سوریه کډوالو پر کمپ د سوریه د پوځ هلیکوپټرو په بیلری بمونو څوشه او ماشومان وجل سول. د سیمه د اردن له پولی یوازې 2 کیلومتره لیرې ده. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل شرپ نه صفه هم اوریدلی شي. ولانه په خبرونه کې اوري چې په تورخم کې د ناتو د اکملاتي موټر پر تمځای وسلوالو بریټ کړی دی. د بریټ له ورستي حاله به مو د ازادي رادیو خبريال خبر کړي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله پر پریکړه خواشیني څرګنده کړه او له دواړو کاندیدانو د مسؤلانه عمل غوښتنه وکړه. خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویا ویندوی وایي په انتخاباتو کې د شویو درغلیو په اړه د خپلو شکایتونو د څېړلو نتیجې ته ځکه منتظر پاتې نه شول او له انتخاباتي کمیسیونونو سره یې همکاري وځنډوله چې د انتخاباتو پر چارواکو باور نه لري.
متاسفانه یک تجربه تلخی که ما از دور گذشته هم داریم و آنی هم نشان داده شد ای است که اونا به این شکایت ها به درستی رسیدگی نکردند.
د بدلون او دوام تیم یو مهم غړی احمد ضیا مسعود وایي هغه تیم چې په انتخاباتو کې نه بریالی کیږي باید خلکو له احساساتو څخه د ځان په ګټه کار وانخلي.
نباید سیاستمدارای ما با تحریک احساسات دینی، احساسات جهادی و احساسات قومی کشور را یک بار دیگه به طرف بی‌ثباتی ببرند.
د افغانستان ملي امنیت سلاکار نوی جمهور رئیس ته سپارښتنه کوي چې له امریکا سره امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي.
دوه کاندیدان ذاتاً اعلان کړي دي چې زما نظر بخاري زما پیشنهاد هم دادی چې زر په زر د قرارداد به امضا وکړي.
د ښځې او کورنۍ حقوقو په اونیس پروګرام کې چې خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري ښځې ته د نفقې نه ورکولو له امله د بیلتون مسله څېړل شوې.
آیا ښځه کولی شي چې د نفقې د نه ورکولو په سبب خپل د میړه نه بیل شي؟
هو ولې نه کولی شي. دا ځکه چې دا حق ښځې ته زموږ مدني قانون ورکړی.
ازادي راډیو اوري. څو شپې مخکې مو له ننګرهار خبر ترلاسه کړ چې په تورخم کې د ناتو د اکمالاتو د اکمالاتي موټرو پر تمځای وسلوالو برید کړی دی. په افغانستان کې سرحدي پولیسو مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا برید نن سهار شاوخوا شپږ بجې یوې ډلې وسلوالو کړی چې د امنیتي ځواکونو بیس ته یې غوښتل ننودنه شي او د اکمالاتو موټرو په تمځای کې د پولیسو لخوا پرې برید شوی دی. د پیښې د جزئیاتو په اړه همدا شیبه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری دی. شینواری صاحب راته وویل چې برید د اوس هم روان ده، د حمله اوس هم روانه ده او که څنګه؟
مننه نوري صاحب. دغه نښته د امنیتي ځواکونو په خبره باندې په افغانستان کې د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسؤول ادریس هم چې ازادي راډیو سره شریک کړي دي، د هغوی په خبره باندې سال شاو پښپد باندې د پټورخم کې هلته اکمالتي بیز دی. دغه د موټرو تمځای ته لومړی وسلوال ورنوتی دي. د پولیسو سره کې د امنیتي ځواکونو مقاومت سره مخ شوي دي او دغه مقاومت کې د امنیتي ځواکونو خبره باندې دوه تنه وسلوال پولیسو کې شوي دي او درې تنه نور چې بیا اټکل کاوه مقاومت پیل کړو. اوس تازه جزئیات دي دا جګړه آرام شوې ده، د نه ویدل کېږي او د سیمې د سفې په خاطر باندې امنیتي ځواکونه داخل بي تور نه وتي دي. او همدارنګه اطفایا یا اوروزنې ډله هم سیمې ته ورسېدلې ده. هغه اور چې هلته د موټرو په تمځای کې بل شوی دی د هغې د وژنې هڅې هم شروع شوي دي. خو بلخوا بیا د وسلوال طالبان ویل د ګلام مجاهد وویل چې دوی لومړی د موټر په وسیله باندې یو ځان وژنې کې دوی ترسره کړی دی، وروسته د ملګري ور داخل شوي دي او د دوی لخوانه مقاومت هم جریان لري. دوی د درنې مرګوب له همدارنګه د مالی تلفاتو چې هغه په تمځای کې موټر دي هغه د سودولو خبره هم کوي.
چارواکو ته وویل چې د برید کې څومره مرګوب له اوخته ده. تاسو وویل چې دوه تنه برید کوونکي وژل شوي او نور هم مقاومت کوي. امنیتي چارواکو څه وایي؟
خو امنیتي ځواکونه وایي چې دوه تنه په لومړي سر کې وژل شوي دي، دغه درې و نورو هم د وژنې خبره کوي. ولې دوی په دقیقه توګه د اوس هم هغه شیبه چې زما سره خبرې وکړلې دوی ویل چې امنیتي ځواکونه داخل نه وتي دي او د سیمې تصفیه کوي، نو هغې نه وروسته معلومه شي چې په دغه وروستي مقاومت کې څومره وسلوال وژل شوي دي. دا اوسه پورې امنیتي ځواکونو ته هم لا روښانه ده چې هغوی د سیمې په تصفیه کې دوی ویل چې کله دغه مسله معلومه شوه نو د تلفاتو په اړه به وروستي جزئیات بیا تاسو سره شریک کړم.
شما موشنوار له تاسو نه مننه. قدر منو اوردن کوه امر د چپتور هم کې د ناتو د اکمالاتو د اکمالاتي موټر پر تمځای وسلوالو برید کړی دی او امنیت چارواکي وایي چې برید پنځو تنو وسلوالو کړی، دوه تنه په لومړي سر کې وژل شوي او درې هم مقاومت کوي. اوس ډزې نه اورېدل کېږي او په بیس کې د تصفیه عملیات روان دي. طالبانو هم د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ملګرو ملتونو پرون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله پر پریکړې خواشیني څرګنده کړه. وروسته له دې چې عبدالله عبدالله پرون وویل چې د دې لپاره د رایو د شمیرلو د بهیر د درېدو او د انتخاباتو له کمیسیونه د خپلو څارونکو د اوربللو غوښتنه کړې چې له کمیسیون څخه د غوښتنې نه دي منل شوي. په کابل او نیویارک کې د ملګرو ملتونو ویاندویانو د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو د مسؤلانه عمل غوښتنه وکړه او ویې ویل چې کاندیدان باید داسې څرګندونې ونه کړي چې د انتخاباتو قانوني بهیر ته زیان اړوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي دفتر ویندوی د ښاغلي عبدالله پر څرګندونو حیرانتیا وښوده. خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویندوی د خپل کاندید د پریکړې دفاع کوي. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
وروسته له دې چې عبدالله عبدالله د راشمیرلو د پروسې د درولو غوښتنه وکړه او د انتخاباتو له کمیسیون څخه یې خپل څارونکي ور وبلل، ملګرو ملتو د عبدالله عبدالله د غوښتنې د خواشینۍ وړ وبللې. له نیویارک څخه د ډی پی ای خبري اژانس سره راپور له مخې د ملګرو ملتو ویندوی فرحان حق د چهارشنبه په ورځ ناوخته وویل ملګرو ملتونه باور لري چې باید لازمه پروسه دوام وکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل د نړیوالو او کورنیو څارونکو په مخ کې به د رای شمیرلو بهیر ته دوام ورکړي. د ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې نه دي منلې ځکه له کمیسیون سره اړیکې ځنډوي.
له همدې ځایه اعلان کوم د دې لپاره چې زموږ مشروع غوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی، نور د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیونو باور نه لرو. له خپلو ناظرینو غواړو چې د سار دنده پرېږدي، د کمیسیون مرکزی او ولایتي دفترونو بیرته ستانه شي، بیرته زموږ مرکزونو ته راشي او موږ د انتخاباتو کمیسیون سره خپلې اړیکې زندو.
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نور وایي چې دواړو کاندیدانو رسمن په لیکلي بڼه ژمنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړې به مني. شاغلی نور وویل باید پروسه بشپړه شي او هیڅ کاندید مخکې تر مخکې قضاوت ونه کړي.
کاندیدان د مخکله وخت قضاوت نه کوي. دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره یو اصول رافتار امضا کړی دی، باید هغه ته احترام وکړي. دواړه کاندیدان په مشخص ډول باندې وروستۍ څرګندونه چې البته د یو کاندید له لوري کېږي چې باید پروسه ودرول شي، مونږ د نړیوالو ناظرینو مشاهدینو په زور کې جنبندي د اربخته وړو، ځکه باید د مهالوې سره سم مخته لاړ شو او بالاخره د افغانستان خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي هغه څه چې حقیقت ده وبرملای کړو.
د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویندوی فاضل سانچارکی مني چې دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره ژمنه کړې، مګر د په وینا انتخاباتي کمیسیونونو اعتبار ته زیان اړولی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات نهادهای
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون باید ملي، مستقل او بې پرې موسسه وي. په همدې خاطر هم کاندیدانو پرې باور وکړ، مګر متاسفانه دوی دا اعتبار زیانمن کړ او کمیسیونونه پر خپل منوونه دریدل
پایبند باخی نماندن.
د جوزاد څلورويشتمه نیټه د دوهم ځلې انتخاباتو په لړ کې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د درغلیو 1503 اوی شکایتونه درج کړي، خو سیالي یعنی د اشرف غنی احمدي انتخاباتي ټیم 602 شپېته شکایتونه ثبت کړي دي. فاضل سانچارکی په دې اړه چې نو بیا ولې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له لوري د شکایتونو تر څېړلو پورې صبر نه کوي وویل
په دې خاطر چې متاسفانه
موږ له تیر پړاو هم ترخه تجربه لرو او اوس هم ښکاره شوه چې دوی شکایتونه سم ونه څېړل. اوس هم موږ وضاحت غوښتي چې سند وړاندې کړي چې څرنګه تر 2 میلیونه زیاتو خلکو د انتخاباتو په دوهم دور کې ګډون کړی دی. موږ ته قناعت راکړي. د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد پوهن وزیر صافی وایي چې باید دواړه کاندیدان انتخاباتي کمیسیونونه پریږدي چې خپل کار بشپړ کړي او کله دې کمیسیونونو پریکړې ورته د منلو نه وي، معترض کاندید د استیناف غوښتنه وکړي. د شنبې په ورځ په میلیونونو افغانان د دولت د وسلوالو مخالفانو له تهدیدونو سره سره د رایو مرکزونو ته لاړل چې د حامد کرزي ځایناستی غوره کړي. د افغان چارواکو په وینا د انتخاباتو په لړ کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې شاوخوا 50 تنه ملکیان ووژل شول.
دغه اعتماد بالای کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتي نداریم.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه دا ده چې پروسه به ادامه لري.
رئیس جمهور کشور به هر دو کاندید ریاست جمهوری احترام زیاد داره، با هر دو تنه از اینا از نزدیک در تماس است.
د افغانستان د ولسمشری د دوهم دور د انتخاباتو پر پروسه اختلافات د هیواد پر سیاسي حالاتو څه اغیز لرلی شي؟ پنجشنبه له درو بجو تر پنځو بجو له آزادۍ رادیو څخه
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
د جمهور ریاست کاندید اشرف غنی احمد زید تیم لوړپوړي غړي احمد ضیا مسعود پرون په کابل کې د پنجشیر پروان کاپیسا ولایتونو له قومي مشرانو سره په غونډه کې وویل چې سیاستوال باید په دې هیواد کې د مجاهدینو له احساساتو ناوړه ګټه پورته نه کړي. هغه وویل خپل ټیم کې به د مجاهدینو ګټې خوندي کړي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ یو کاندید د هغه تفاهم نامې له مخې چې له دې کمیسیون سره یې لاسلیک کړي دي حق نه لري چې د نتایجو په اړه وړاندوینې وکړي. صفي الله ستانکزی په اړه جزئیات وړاندې کوي.
د بدلون او دوام ټیم یو لوړپوړي غړي احمد ضیا مسعود ویل په انتخاباتو کې بریا او بایلل یو معمولی خبره ده او کوم ټیم چې واک ته رسیږي مقابل لوری باید پر وړاندې ژبنی او قومي تعصب ونه کاروي. ښاغلي مسعود د چهارشنبې پر ورځ د پنجشیر، پروان، کاپیسا او کوهدامن سیمو له یو شمېر قومي مشرانو سره د لیدنې پر مهال دا خبرې وکړې او ویې ویل کوم ټیم چې په انتخاباتو کې نه بریالی کېږي پر خلکو د خپلې غوښتنې په زور ونه مني. مسعود ویل ځینې سیاستوال د مجاهدینو له احساساتو ناوړه ګټه پورته کوي.
با تحریک احساسات دینی
دو ویل سیاستوال باید د دینی، جهادي او قومي احساساتو په پارول سره یو ځل بیا هیواد د بے ثباتۍ لور ته یونسي. همدارس د شمیرو لمخې زموږ د ټیم قسمی بریا هم د افغانستان ټول خلکو ته مبارکي وای.
افغانستان تبریک و تهنیت میګم.
خغلی مسعود لکم زنګړی سیاستوال نومونه خيست. نوموړي ویل په خپل ټیم کې به د مجاهدینو ګټي خوندي وساتي. لبلې خو د انتخاباتو خپل کمیسیون وای د هغې تفاهم نامې لمخې چې د دواړو کاندیدانو او یاد کمیسیون ترمنځ لاسلیک شوی هیڅ یو کاندید نشي ولې چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه وړاندوینه وکړي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د کوډ اف کنډکټ تفاهم نامې له مخې چې د کاندیدانو او کمیسیون ترمنځ لاسلیک شوی کاندیدان وړاندوینه نشي کولای. کاندیدان نشي ویلی چې زه بریالی یم یا ناکام. په دې تفاهم نامې کې کاندیدانو ویلي چې وړاندوینه نه کوو. هیله لرو چې دواړه کاندیدان دې اصل ته ژمن پاتې شي، کنه نو د قانون او اصولو پر رعایت کې به ورسره چلند وشي. د جمهوري ریاست کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه په داسې حال کې د بریا اعلان کوي چې تر اوسه پورې د انتخاباتو ابتدایي او وروستۍ نتیجې نه دي اعلان شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د محل ویش له مخې تمه ده د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو وروستۍ نتایج د سرطان په یو دیرشمه اعلان شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
اوس ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرسپانتا نوی جمهور رئیس ته سپارښتنه کوي چې له امریکا سره امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي. په کابل کې زموږ همکار فهیم عابد له ښاغلي سپانتا سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې آیا د امکان شته چې حامد کرزی د خپل کار په پاتې ورځو کې له امریکا سره دغه تړون لاسلیک کړي. هغه په ځواب کې وویل
زه ګمان نه کوم چې په دې پاتې ورځو کې چې څو ورځې دي محدود زمان پاتې شوی دي شغل رئیس جمهور د امریکای سره د امنیتی قرارداد امضا وکړي او چې زه وغوړم چې علاوه کوم چې رئیس جمهور ویل دي چې دغه کار سرنلنه نه هغه راتلونکي رئیس جمهور ته تعلق لري او راتلونکي رئیس جمهور بیا به امضا کی سوک به وسی هم شغل ډاکټر عبدالله هم شغل ډاکټر اشرف غنی دوارو دغه قرارداد مطالعه کړی دی په دې قرارداد کې موافق دي.
څه فکر کوي چې اصلي علت څه ولې کرزی صاحب دغه تړون لاسلیک نه کړ؟
شغل ولسمشر خو یو اساسي شرط درلوده او دغه اساسي شرط د دغه قرارداد امضا کول د سولې د پروسې د پیلول سره، یعنی رسمي پروسې د پیلول سره وټړ. څنګه چې تاسو هم خبر یاست متاسفانه په افغانستان کې سولې رسمي سولې پروسې پیل نشو. شغل رئیس جمهور په دې ګمان کې و چې د امریکای دولت دا صلاحیت لري او دومره نفوذ لري پر پاکستان باندې فشار واچوي چې هغه بیا طالبان ته اجازه ورکړي چې راسي سولی پروسی ته مشارکت وکړي. دا به نسو او دا یوازنه او اساسی سبب دی چې قرارداد هم امضا نسو.
تاسو د یو چا په توګه چې په دې سند ډیر کار کړی، همیشه د دې په راس کې وي او په بیلابیل اړخونه ورته څېړلي، دغه دوه کاندیدانو ته څه پیشنهاد کوي چې دوی باید دا امضا کړي او که امضا کوي باید څه په پام کې ونیسي؟
دوه کاندیدان ذاتاً اعلان کړي دي چې زما نظر وګاري، زما پیشنهاد هم دادی چې زر په زر د قرارداد به امضا وکړي. څنګه چې د افغانستان په ټولنه کې یعنی نورمال عادي خلک او د حکومت د ټولو مؤسساتو په منځ کې یو داسې سوال پیدا شوی دی چې د افغانستان راتلونکو زموږ رابطه د دنیا سره، د نړۍ سره، د بین المللي قوتونو سره او په دې پر اساس کې د ایالات متحده سره څنګه کیږي. او دا عدم اعتماد چې نن په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې حاکم شوی دی، د دې د منظر راولولو لپاره او د بیا د افغانستان د ملکی او نظامی او امنیتی مؤسساتو د پیاوړي کولو لپاره زما په نظر د دې سند ژر تر ژر د دې سند امضا کول یو لازمی او ضروری مسله ده.
یعنی تاسو فکر کوئ کوم شرط چې ولسمشر کازی خو او سولې غوښتل او یوازینی غوښتنه هم لکه څنګه چې تاسو ویل همدا و، نو دا دواړه کاندیدان به دا غوښتنه به ونه کی؟
نه، دا کاندیدان پدی کې پودی چې دا امریکی د متحدی ایالاتونو امکاناتو پر پاکستان باندې چې پر طالبانو ډیر نفوذ او قدرت لري یو محدود امکان دی. زما په نظر د دې سند امضا کول نتیجه د سولې پروسې پیلول دی او معکوس نه دی چې اول بیا سول بیا دا سند. زه دا پښتنه کوم ولی موږ دا سند امضا کوو، دا سند امضا کوو چې افغانستان غشتل اردو ولري، غشتل پولیس ولري چې د تروریستانو په ضد به مبارزه وکړو. دا سرچپه به شی نه ده چې موږ اول چې صلح ولرو موږ بهرنۍ قوتو هیڅ ضرورت نه لرو د څه دپاره افغانستان کې هغه پاتې کیږي. زه په دې باور کیم کې د راتلونکي ولسمشر هیڅ علاوهګي شرط نه لري او دغه سند بیا به امضا شي. دا مسله چې د امریکې متحده ایالاتونو د پاکستان د تجاوزاتو په ضد او د ټول مرستو د پاکستان د طالبانو او تروریستانو سره کوي، د دې مسله د په ضد د مجادله په اکله دیری افغانستان سره دیری صادقانه همکاری ندی کری. دغه انتقاد مشروع انتقاد دی چې موږ لرو، اما علی رغم د دې مشکلات سره د بی اس ای امضا کول د افغانستان د امنیت او صلح او ثبات په ګټه.
نو تاسو فکر کوئ ک امضا نشي دا تړون به د عراق تجربه دلته نه تکرار؟
نه، د افغانستان او عراق ترمنځ کې ډیر فرق دی. یو زه په دې کې مطمئن یم چې دا قرارداد امضا کیږي، هم د اګوست په میاشت کې په سر باندې امضا کیږي، زه په دې کې مطمئن یم. یو او دوهم، افغانستان خو عراق نه دی، دا یو متحد او غښتلې ولس دی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین داتفر سپانتاو دی وی د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه دی او راتلونکي ولسمشر ته سپارښتنه کوي چې دغه تړون ژر لاسلیک کړي. له سپانتا سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکې د ازادي راډیو په پاڼه کې هم اوریدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. ولسی جرګې پرون د 1945 میلادي کال د فرهنګي شتمنۍ او د ساتنې په نړیوال کنوانسیون کې د افغانستان شاملېدل تصویب کړل. نو تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په ولسی جرګه کې وویل شول د لاهې د 1945 میلادي کال د فرهنګي شتمنۍ او د ساتنې په نړیوال کنوانسیون کې به د افغانستان شاملېدل افغان حکومت ته دا موقع برابر کړی چې د دې کنوانسیون د غړو هیوادونو په مرسته خپل ورک او قاچاق شوي تاریخي آثار هیواد ته ستانه کړي. د دې کنوانسیون پروتوکول د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت تصویب شو. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل
کنوانسیون 1954 لاهه و پروتوکول های آن در مورد حمایت از اموال فرهنگی در خلاف
د لاهه د 1955 میلادی کال کنوانسیون چې د فرهنگی شتمنۍ او د ساتنې په مورد کې ده، یوه مقدمه څلوېښت ماده یو طرزالعمل او دوه پروتوکولونه لري. راګیری تا وړاندې کیږي د رایو په اکثریت ومنل شو.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مسؤلینو وویل چې د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې په جنګونو کې د پرمختللو وسلو کارولو ډېر لرغوني فرهنګي آثار او تاریخي سیمې ویجاړې کړې، او دغه نړیوال کنوانسیون مکلف دی چې د جنګونو له پای ته رسیدو وروسته یې رغولو ته لارې چارې او امکانات برابر کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي د ولسی جرګې دغه اقدام ستایي او وایي چې د لاهې د فرهنګي شتمنیو د ساتنې او ملاتړ په نړیوال کنوانسیون کې به د افغانستان شاملېدل د دې سبب شي چې د هیواد تاریخي آثار او فرهنګي سیمې خوندي پاتې شي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا به د افغانستان د دې کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کولو په ترڅ کې هغه آثار چې د جنګونو په حال کې له منځه تللي په غیر قانوني شکل سره، دا به نړیواله ټولنه زموږ سره همکاري کوي، متقابل مسؤلیتونه لري. د افغانستان د فرهنګ د ساتنې او هغه آثار چې په غیر قانوني شکل سره د جنګ په حالت کې له منځه تللي، د دې په بیرته راګرځولو کې به د افغانستان سره خورا مرسته وکړي.
ښاغلي مسعودي وویل د هیواد په سباندې دېرش کلنو جنګونو کې د افغانستان شاوخوا یو لک تاریخي آثار بهر ته قاچاق شوي چې د یونسکو او ځینو دوستو هیوادونو په مرسته تر اوسه د دې آثارو دیرش فیصده بیرته هیواد ته راستانې شوي دي. د لاهې د 1954 میلادي کال د فرهنګي شتمنیو د ساتنې په نړیوال کنوانسیون کې اوس مهال د نړۍ 133 هیوادونه شامل دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ښځې او کورنۍ حقوقو اونیس پروګرام درته خپرو چې ښځې ته د نفقې نه ورکولو له امله د بیلتون مسله پکې څېړل شوې ده. خو اوس به نجیبه زمان ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ملګرو ملتونو د ولسمشري کاندید عبدالله عبدالله غوښتنه د رایو د شمیرلو د بهیر د درولو په اړه د خواشنۍ وړ وبلله. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د خاص استازي دفتر وایي چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د همکارۍ د ځنډولو په اړه د عبدالله عبدالله اعلان حیران کړی دی. امریکایي چارواکي وایي له ګوانتانامو زندان څخه خوشې شوي 15 طالب مشران په قطر کې په وزیر څارل کیږي. د روسیې یوه جګپوري امنیتي چارواکي پرون وویل چې افغانستان لا هم د تروریزم سرچینه ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراق له مهمو مشرانو سره په خبرو کې له حقوقو غوښتل چې د عراق او شام د اسلامي دولت د وسوالو په وړاندې یو موټی سي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیبری وایي هیواد یې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي په عراق کې د سخت دریدو پر ضد هوایي بریدونه وکړي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې رئیس جان بوینر پرون اعلان وکړ چې په عراق کې د سنی یقینو د پرمختګ د مخنیوي لپاره له ایران سره د همکاري بیخي مخالف دی. شذ او کورنی حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خزه او کورنی حقوق خبرونه مینوالو زما یوسف خان زدران سلامونه او نیک هلی ومنئ. درنو اوریدونکو څنګه چې تاسو پوهیږئ مونږ په دې خبرونه کې په کورنی ګډ ژوند کې د خزو په حقوقي مسایلو خبرې کوو. د خبرونه د ګلوبل رائټ سازمان په همکارۍ هر دوشنبه د سهار 10:30 او تکرار هر پنځشنبه د سهار 5:30 بجو خبريږي. مونږ دا ونې خزه ته د نفقې د نور کولو په سبب په جدای غږیږو او په خبرونه کې ستاسو اوریدونکو پیغامونه هم اورو. او تاسو کولی شئ د 0 شپږ نوي 0 یو شپږ شمیرې للارې هر اونې په ټاکلي موضوع خپل پیغامونه او پوښتنې ثبت کړئ. د تل په څیر په خبرونه کې په حقوقي مسایلو پو یو میلمه هم لرو، او په نننۍ خبرونه کې مو میلمه روح الله حبیب ده. حبیب صاحب زمونږ د دې اونې خبرونه ته بخیر راغلئ.
مهرباني، زه هم خپل سلامونه خپل اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وکیل صاحب، مخکې مونږ د ضرر، غیابت، ورکېدو او زندان په مسایلو خبرې وکړې چې داسې مسایلو د پیښېدو په صورت کې ښځه کله د جدایۍ د غوښتلو حق لري. خو نن د نفقې نه ورکولو په مسایلو خبرې کوو. نو که په پیل کې راته ووایې چې ښځه کله په میړه باندې د نفقې ورکولو حق خپلوي، یعنی میړه کله مکلف ده چې ښځې ته نفقه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دې سوال په ځواب کې باید ووایم، کله چې صحیح نکاح د ښځې او د نر ترمنځ، د ښځې او د میړه ترمنځ منعقد شي، بالغ میړه مکلف دی چې خپل ښځې ته نفقه ورکړي. یعنی دا ورکول د نفقې دوه سبب لري. یو سبب نکاح دی چې د خزي او تر د نر ترمن منعقدېږي، او دویم سبب یې د دې چې قرابت د قرابت د چا د قرابت مثلا د پلار او د اولادونو چې دا بېله موضوع ده، چون دا موږ تاسو د برنامې پورې اړه نه لري. موږ تاسو نننی پروګرام په دې باندې دی چې د ښځې میړه څه وخت مکلف کېږي چې نفقه ورکړي. دا موږ تاسو ویل چې د هغه وخت مکلف کېږي چې کله چې دوی ترمنځ شرعي او قانوني نکاح منعقد شي.
او بالکل وکیل صاحب، د نفقې په اړه که څه هم تا یادونه وکړه او مخکې هم موږ په خبرونه کې په دې اړه خبرې کړې دي، خو اوریدونکو ته د دې موضوع د لارو خانه کول لپاره او د دې لپاره چې د جدای د حق سره ورته ارتباط ورکړل شي، نو میړه په څه اساس مکلف ګرځول شوی دی چې تر څو نفقه ورکړي خپلې ښځې ته او خپل فامیل ته؟ په څه اساس باندې؟
ډېر ښه پوښتنه وکړه. لکه څنګه چې موږ او تاسو په تېرې په خپرونه کې ډېر مفصله توګه پر نفقې باندې وغږېدو، خو نن بیا هم غواړم پر نفقې باندې لږ رڼای واچوم. دا په دې خاطر چې له یو خوانه یو تکرار دی اسان شي زموږ او تاسو اوریدونکو لپاره، او له بلې خوانه د نفقې یادونه اړیکه لري له نفقې د نه ورکولو په سبب جدایی سره، یعنی دا یو ارتباط لري. که چیرې موږ تاسو په دې موضوع باندې لږ بحث وکړو، یو ذهنیت به موږ تاسو اوریدونکو ته پیدا شي، با لغنه به موږ تاسو رای شو په دې باندې چې د نفقې د نه ورکولو په سبب جدایی څه ته وایي. په سر کې بیا هم غواړم چې وایم چې آیا د نفقې ورکول شرعي او قانوني دی او که نه دی. هو عزیزانو، د نفقې ورکول هم شرعي دی هم قانوني، یعنی زموږ او تاسو دین هم په دې باندې سپارښتنې کړي، او هم زموږ مدني قانون هم چې اغېستل شوی د شرعي احکامو څخه دی په دې باندې سپارښتنې کړي دي. لکه څنګه چې الله جل جلاله په سوره بقره 233 آیات کې د نفقې په هکله فرمایلی دي: او د ماشوم په څښتن باندې په ښه توګه د هغوی چاته، یعنی مور د چا دی، څوک چې تی ورکوي چاته، دغه ماشوم ته، د ماشوم مور ته روزي او جامې لازمه ده. یعنی دا په دې معنا شو چې د دغه ښځې په میړه باندې چې دی دغه د روزي او جامې ورکول چی دی لازم دی. یعنی مطابق د دغه آیت د قرآن په میړه باندې دا چیک لازمه وګرځو چې خپل ښځې ته به د چی ورکي نفقه به ورکي. همدارنګه په بل ځای کې په سوره طلاق کې په شپږم آیت کې خدای جل جلاله بیا هم فرمایلی دی چې چیرته چې تاسو واستوګنه کوئ دوی، یعنی دوی هدف بیا هم څوک چې مثلا طلاق شوی ښځې هدف دی، چې هغه غلطه میشته کړې له خپل وس سره سم. یعنی هدف دا دی که چیرې مثلا خپل ښځې دوی طلاق ورکړي، نو موږ تاسو ویلو په تېره خپرونه کې چې کله چې میړه خپل ښځې ته طلاق ورکړي، نو ده باندې د عدت نفقه ده، یعنی ده باندې نفقه لازمه ده. نو تر کوم وخته چې پورې دی کملته اوسېږي، دا میړه دی حق، دا ښځه هم حق لري په دې باندې چې دی هماغلته ځان سی وساتي تر څه وخته پورې دته نفقه ورکړي، تر څو چې د ښځې عدت تکمیل شي. دا مو ولیدل چې د نفقې په مورد کې په قرآن کې واضح آیتونه موجود دي، او نو موږ باید هیڅکله هم په دې موضوع کې نه شک وکړو، او نه په دې موضوع کې مثلا ځان ته شک پیدا کړو چې موږ نفقه ورکو او که ورنکو. په دې خاطر تاسو ولیدل چې نفقه په قرآني آیاتو کې ډیر په واضح شکل باندې ثابته او په موږ تاسو باندې لازم دي. همدارنګه د نفقې ورکول د نبی علیه السلام په حدیث کې هم ثابته ده، لکه څرنګه چې نبی علیه السلام فرمایلی دي: په تاسو واجب ده تر څو خوراک او جامې ورکې خپل ښځو ته د خپل دیوس او توان. یعنی نبی علیه السلام په موږ باندې واجب ګڼل ده چې خپل ښځو ته موږ چی ورکو، نفقه ورکو. بنا ان هیڅ څوک باید په دې کې شک ونه کړي چې آیا نفقه ورکې که نه، آیا نفقه زه ورکم که ورنه کوم. نه، دی مکلف دی په دې باندې چې مطابق د قرآن او مطابق د حدیث او مطابق د قانون چې موږ تاسو په سر کې ویلي، چې څه وکړي خپل ښځو ته خپل دیوس په اندازه نفقه ورکړي.
ډیر مننه وکیل صاحب، دا موضوع تاسو روښانه کړه چې په کوم اساس د نفقې ورکولو حق ثابت ده. خو که دا راته ووایي چې په نفقه کې څه شیان شامل دي؟
په نفقه کې لکه موږ تاسو چې په تېره خپرونه کې په دې باندې ډیر مفصل بحثونه کړي، بیا هم غواړم چې دا ډیر ښه سوال وکړو چې دا سره لږ واضح شي موږ تاسو اوریدونکو ته. اوس راځو چې نفقه څه معنا یا د ښځې نفقې د مدني قانون په اساس څه ته وایي. د ښځې نفقه د مدني قانون په اساس څلور شیان دی، چې دا څلور شیان عبارت دي له خوراک، یعنی جامې، مسکن یا د اوسېدو ځای، تداوی او نور ضرورت د ښځې، چې دا ټول د میړه د مالي توان او وس په تناسب باندې په میړه باندې چې دی واجب دي.
خانو وکیل صاحب، ډیره مننه. ډیر به فری موضوعات ته نه ځو، که د خپرونې موضوع ته راشو نو د نفقې نه ورکولو په سبب جدایی څه ته وایي؟ که په دې اړه لږ معلومات ورکړي.
ډیر ښه. دلته غواړم چې دا په شکل د سوال یو پوښتنې غونې زه هم مطرح کوم خپل اوریدونکو ته، چې آیا ښځه کولی شي چې د نفقې د نه ورکولو په سبب خپل د مېړه نه بیل شي؟ هو، ولې نه کولی شي؟ دا ځکه چې دا حق ښځې ته زموږ مدني قانون ورکړی، لکه څنګه چې مدني قانون په دې مورد کې وایي، که چیرې مېړه د نفقې د ورکولو څخه ځان وژغوري، یعنې ووایي چې نفقه نه ورکوم، که په ظاهره کې د شتمنۍ مالک هم نه وي، یعنې ظاهراً داسې ښکاره کېږي چې دا سړی دارای نه لري، دا سړی شتمنۍ نه لري، د چش لپاره د نفقې د ورکولو لپاره، دغه دلته ده چې د ښځې مېړه باید دا څه وکړي؟ دا باید په محکمه کې ثابته کړي چې زه عاجز یم او دغه نفقه خپل ښځې ته نشم ورکوی.
ښه، وکیل صاحب، تا مخکې موضوعات ته اشاره وکړه چې په دې اساس باندې ښځې ته د نفقې ورکولو حق ثابت ده، خو که په مېړه باندې دا حق ثابت هم وي، خو مېړه په یو نه یو ډول د نفقې څخه ځان ژغوري او د مسؤلیت احساس نه کوي، نو په دې صورت کې ښځه څه کولی شي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې وویل، نفقه په قانون مدني کې موږ تاسو واضح ثابته د ښځې لپاره، او مېړه مکلف ګرځولی دی چې خپل ښځې ته دا نفقه ورکړي. خو که چیرې مېړه د نفقې د ورکولو څخه ځان وژغوري، یعنې ووایي چې نفقه نه ورکوم، یا زر نه یم چې نفقه ورکوم، یا اصلا بیخي کوم دلیل شرعي او قانوني ونه لري دې موضوع ته، دته چې په ظاهره کې د شتمنۍ مالک هم نه وي دا مېړه، یعنې داسې معلوم شي چې مثلا ظاهراً که ورته وګوري سړی ور سره وغږي، ورته وایي چې وایي چې زه مثلا توان یا وس د دغه نفقې د ورکولو نه لرم، خو دغه د کله چې دی وایي، کله چې مېړه دا خبره کوي چې زه وس د توان د دغه ورکولو د نفقې نه لرم، دا باید محکمې کې څه کې ثابته هم کړي، یعنې خپل دغه عاجزي، خپل دغه بېوسي محکمې ته باید مېړه څه کې ثابت کړي. که چیرې محکمې ته یې ثابته نه شي کړی، نو دلته دی چې محکمې ښځې ته حق ورکوي چې د لاړ شي له محکمې نه خپل د جدایي غوښتنه وکړي.
او وکیل صاحب، د همدې موضوع په اړه موږ د یوې ښځې سره چې لور یې له دې مشکل سره مخامخ ده او مېړه یې او خاوند یې ورته نفقه نه ورکوي خبرې کړې دي، نو د خپرونې د معمول سره سم د دې ښځې مشکل اورو، نو بیا که په قانوني ډول لږ ډېر معلومات ورکړي ستاسو به مهرباني وي.
مهرباني.
څلور کاله کېږي چې نفقه نه ورکوي، کولی زویر کوم نفقه زویر کوم، داسې یو سړي سر و کار داسې بیخي لیوانی کړی یم، زه څه چاره وکړم؟ دوه کاله نفقه ورکوي، نه نفقه ورکوي، نه الودونه ورکوي، نه زندگی ورکوي، در په در خواب پسر د دغو خلکو سره بیخي زه آرامه زنده نفقه کړیم، بیخي لیوانی کړی یم، چه شی وسه وکړم؟ داسې کالی چې د کومه کور ته راشي جامې زه وته وکړم، الودو ته یې وکړم، دې ته یې وکړم، نفقه زویر کوم، مېړه یې ځان ته رای تم غوره کړی دی چې هېڅ چاره نه لرم. ودونه مو چې خبرې چل، ودونه پودریون شله، چا چرسیون شله، چا بلیاری شله، څوک تریاکون شله، څوک شرابیان شله، بیخي ژوند زندگی مو تر ترخه کړی.
ښه، وکیل صاحب، ډېره مهرباني د حوصلې نه دی. تاسو د یوې اوریدونکي غږ واورېدو چې د ازادۍ راډیو سره یې خبرې کړې وې، د دې په ستونزه باندې څه ویل غواړې؟
د مور په ځواب کې به یې تویمه ده داسې وویلې چې د لور ورسره دی، دای څلور کاله کېږي چې خپل لور ته نفقه ورکوي، او د او دا خبره مې یاده کړه چې د خپل لور نفقه ټول د په غاړه دی، او دا مې یاده کړه ویل چې میړه ترای تام دی، یعنی زه پوه نه شوم چې ترای تام د هدف چی دی، یا بیخي د مړی ژوندی ورک دی، او که دا داسې دی چې مثلا غایب دی، خبر دی چې مثلا په بهر ملک کې دی ژوند کوي او ولې نه راځي دلته؟
نه، ما چې خبرې ورسره وکړې وکیل صاحب، ترې ته مطلب دا و چې یعنې دی دلته اما نفقې نه ځان ورک کړی، یعنې نفقه نه ورته ورکوي،
یعنی دا موضوع د غیابت دلته مطرح کېږي. په دغه موضوع کې اول خو دی کوی شي که چیرې دغه مېړه نه د دارایي یا شتمنۍ یا مال چې پاتې دی، کوی شي د هغه نه خپل د دغه لور نفقه ورته آماده کړي، یعنې دته برابره کړي چې تر څو دی د هغه نه استفاده وکړي. که چیرې دا موضوع نه وي، نو دی حق لري چې لاړ شي مطابق د دې نه چې دی ځان ترې تم کړی دی یا مثلا ځان غایب کړی دی، خپله دا یعنې د ده لور کوی شي چې محکمې نه خپل د جدایي غواړي په سبب د نه ورکولو د نفقې، دا حق ورته قانون هم ورکړی او شریعت هم دی تللی شي خپل حق محکمې نه غوښتی شي. پاتې شو د اولادونو موضوع، تر څو چې د مېړه حاضریږي یا د مېړه مثلا پیدا کېږي، د نفقه هم دی مجبور د خیر دی دا نفقه دی ورکړي، حتی که چیرې دی پورم کوي، مثلا قرض هم اخلي یا دین هم کوي له بل چا نه دا پیسې اخلي، دی نفقه ورکوي یا د ځان نفقه ورکوي، تر څو چې د ده په نکاح کې دی، دا کوي چې خپل دا نفقه ورکړي. ولې کله چې د مېړه حاضریږي، نو دغه پور او دغه دین دا ټول د چا تر غاړې دی؟ د دې میړه تر غاړې ده چې دا میړه باید دغه دین او دغه پور بیرته چیکي وری کی یا ادا کی.
وکیل صاحب، د مور اشاره وکړه چې د لور نفقه دا ورکوي، یو سوال را پیدا شو چې په افغاني ټولنه کې چې کله هم خور یا لور وته شي، نو بس د پلار کورنۍ هیڅ مسولیت نور په غاړه نه اخلي، آیا دا یو رواج ده کنه؟ له واده وروسته قانونا هم پلارګنې لور ته د نفقې ورکولو جامع اخستلو او یا بل څه مسولیت نه لري؟ آیا دا قانونا داسې ده چې ټول مکلفیت د میړه په غاړه ده کنه؟ تر یو وخته پورې
پلارګنې هم ورسره مرسته وکړي.
مخکې له دې نه چې یو ښځه واده کوي، مخکې له واده نه یې د نفقه ټول د چا تر غاړې ده؟ د پلار تر غاړې. که پلار نه وي، په دویمه درجه کې د ده ښځې د محرماتو په غاړه باندې ده. خو کله چې ښځه واده کوي او د خاوند چښتن کیږي، دلته خود په خوده دغه مکلفیت د پلار نه خلاصیږي او د میړه تر غاړې کیږي. په دې خاطر موږ تاسو مخکې وویلې چې سبب د ورکولو د نفقې چی دی؟ یو سبب یې هم عقد نکاح دی. د چا سره، د هر چا سره چې مثلا د نکاح کوي ښځه، خود په خوده دغه مسؤلیت راځي د ده د میړه پر غاړې کیږي. یعنې دلته بالغ نه چې نکاح وشو، میړه مکلف دی چې خپل ښځې ته نفقه ورکی. خو که چیرې میړه مړ کیږي یا له منځه نور هیڅوک نه پاتې کیږي چې بیا هم د ښځې ته نفقه ورکړي، بیا هم د ترازونو که چیرې پلار یې د ژوندی وي، د پلار واز د توان د نفقې ولري، نو بیا هم د پلار مکلف دی چې خپل اولاد یې ده ته څه ورکړي، نفقه ورته ورکړي. یا هم که مثلا پلار یې نه وي، مثلا ورور یې، تر څو چې دغه خپله دا ښځه وکولی شي یا کار وکړي یا کسب وکړي، یا خپله توان د دې پیدا کړي چې خپله نفقه ځان ته مهیا کړي، یا مثلا اولادونه یې د لوی شي ده ته یې د نفقه ورکړي.
خو وکیل صاحب، که بیرته د موضوع په طرف راشو، تاسو لږ مخکې اشاره وکړه چې که چیرې میړه په محکمه کې خپله ناتواني ثابته نه شي کړی، نو څه څه به کیږي؟ هغې ته تاسو اشاره وکړه. خو سوال دا دی چې که چیرې میړه خپله دا ناتواني او غریبي په محکمه کې هم ثابته کړي چې واقعا دی غریب دی او په رښتیا هم مسکین دی، خو ښځه دا غریبي قبوله نه کړي او بیا هم د جدایي غوښتنه وکړي، نو دا مسله څنګه حل کېدای شي؟
ډېر ښه سوال وکړه. دلته محکمه میړه لپاره یو موده وخت ورکړي، یعنی دا موده به څونه د محکمې د مطابق د قانون د منګه تاسو دغه درې میاشتې وخت دی. درې میاشتې پورې میړه ته وخت ورکوي تر څو چې میړه کارو کې زحمت وباسي، له دغه بېوسۍ او ناتواني نه ځان خلاص کړي او خپل ښځې ته په شکل دغه څه چې مثلا عادي توګه باندې خپل ښځې ته نفقه ورکړي.
که فرضاً په دې درې میاشتو کې بیا میړه ونه توانېده، بیا
که چیرې فرض په دې وکړو چې په دغه درې میاشتې کې مو نشو کوی چې خپل ښځې ته دا مثلا د نفقه ورته برابره کړي، یا خپل مثلا د صحیح کار وکړي، یا ځان ته کار نشو پیدا کولی، نو دلته چې بیا هم محکمه په دې باندې څه کوي؟ محکمه حکم په بیلتون یا حکم په جدایي دی د نه ورکولو د نفقې په اساس باندې حکم کوي.
وکیل صاحب، چون د نفقې موضوع ده، خو یوه بله پوښتنه د اولادونو د نفقې په اړه هم د ذکر کولو وړ ده. که فرضاً ښځه د نفقې د نه ورکولو په سبب جدایي واخلي، نو د اولادونو نفقه په چا کیږي؟
دا ډیره واضح ده. موږ تاسو کا نوریدونکو په یادو سی، موږ تاسو د اولادو په نفقه باندې بحث کړو، خو بیا هم په دې موضوع باندې موږ ان شاء الله په نورو برنامو کې موږ تاسو یو بحث لرو په نامه د حیزانت، چلته مستقیما باندې به ډیر په واضح شکل باندې به بحث وکړو. خو بیا هم د سلنډ شکل باندې هم که چیرې په منځ کې بیلتون راځي یا جدایي راځي، نو د نفقه ورکول له موږ ابتدا نه، یعنی د پیدایښت د اولادونه تر اتلس کلنۍ پورې د چا په غاړه؟ د پلار په غاړه باندې دی. پلار مکلف دی چې دوی ته خپله نفقه ورکړي.
وکیل صاحب، که لږ مخکې موضوع ته بیا یو ځل لاړ شو، که چیرې میړه غایب وي یا په زندان کې وي یا تری ته مرک وي او په کورنۍ کې ښځه د ده له پیسو نفقه برابرولی شي، یعنی دومره پیسې ولري، نو آیا بیا ښځه د جدایي غوښتنه کولی شي؟
که د یو ښځې میړه غایب وي یا تری تم وي یا ورک وي، دغه حالتو کې د ښځې نفقه د میړه له د شتمنۍ څخه یا اموالو څخه اخیستل کیږي او ښځې ته ورکول کیږي. یعنی څنګه اخیستل کیږي؟ دا د محکمې په حکم باندې، یعنی مو محکمې نه اجازه اخیستل کیږي چې د ما د میړه څخه دغنه اموال پاتې، دغنه شتمنۍ پاتې ده، زه غواړم چې خپله نفقه دنه برابر کړم. موږ او تاسو په تېره خپرونه کې په دې موضوع باندې موږ او تاسو یو څه بحث او خبرې هم وکړې چې که چیرې د میړه مسله یا تری تم وي یا غایب وي، آیا ښځه ته نه بیا تفریق اخیستی شي کنه؟ موږ او تاسو وویلې که چیرې د ښځې میړه غایب وي، یعنی تر څو چې درې کاله پوره شوي نه یا درې کالو نه زیات اوښتی نه وي، دغلته ښځه نه شي کولی چې د خپل د میړه نه چې غواړي بیلتون وغواړي یا د خپل د میړه نه جدا شي. او که چیرې د ښځې میړه تری تم وي، نو دې حالت کې هم د حق نه لري چې خپل د میړه نه جدا شي. دا باید مجبوره چې لاړ شي محکمې ته او خپل د محکمه کې خپل د میړه تری تمېدل ثابته کړي، چې هلته بیا محکمه حکم په دې باندې کوي چې د میړه مثلا مړ دی، یعنی حکمي مړ حکم اجازه ورکول کیږي د چا له خوا نه؟ د محکمې له خوا نه، چې د ښځې میړه مړ دی. کله چې دا مړ ثابت شو، بعد له هغه نه د حق لري چې مثلا د بل چا سره نکاح وکړي، خپل ژوند تیر کړي. ولې تر څو چې دغه شان نه ثابتېږي، یې د نفقه د خپل د میړه له دارې شتمنۍ څخه، او که چیرې د میړه د شتمنۍ منلی، دارۍ منلی، اموال منلی، دلته کوی شي چې ښځه دغه پیسې قرض کړي یا پورې کړي بل چا نه، بعد له هغه نه چې د میړه حاضرېږي، د هغه میړه مکلف دی چې دغه پور یا دغه دین چې کړي ادا کړي ورکړي.
ډیره مننه وکیل صاحب، تاسو ډیر اساسي پوښتنې جواب کړې، خو موږ مجبور یو په خبرونه کې د اوریدونکو پوښتنې هم راواخلو. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، موږ په هر خبرونه کې د خبرونې د موضوع مطابق ستاسو پوښتنې هم راخستي، نو د ژمنې سره سم اوس بیا ستاسو تماسونه راخلو او د خبرونې میلمه مدافع وکیل روح الله حبیب به ستاسو پوښتنې جواب کړي.
السلام علیکم. زما په نظر چې سړی دوه ښځې او دیوی خوځي اس کار ول نو ژوند خرابي او ګل ژوند خرو جوړي او بیا لا شي خپل پلان سره کینه خپل پاره به تخپل تلغه نو ورګي فز دې خځي په څه ده جامي چې دا د مېر څخه ځنګ به اخ تختول شي کنه خپل وخت شي کنه شته.
الو السلام علیکم. ذات مې جناب دا کو دې چپور سوال څخه تاسو ته پیغام پریږدم. موږ دا و چې د پون شنبه راز باندې ار وخت موږ دا پیغامونه ګورو درته اورو. خمختلا مر تیر کړای دی او پینځلا سکول نه تیر کړی دی. پینځلا سکول کې مې څلور بچان نارینه شوی دی. خبره داسته چې دوی راځي زما خون خپل خپل پوزاره دی. خط دو باندې باور نه کوي ما اولاد تر څو سکول شي د مو کورانه یې شي. نه دې سره د ځان په وان کې دی مور او دې ورو په غمو کې. زه خپل غوړم چې د ما اولاد ښه سبق ووایي، ښه تعلیم ووایي او دغه کیسه کې د دې چې یو دا خدای او بدی کوم دا پیغام ستنه شي او د دې خبرې او د ډاکټر موږ د سکالا شو چې نن د خوند له سمه او پیسې لیدې شي نو ژوند لیدې شي نو حرکت لیدې شي دنده سي او دا ته مجبور شي چې زیات نه موږ د خپل خوند د جوبا او یو زر پنځه سو پیسې او غوښنه خستي هغه باندې اولاد په داو د ځان اولاد باندې مصرف کړی مو وای چې دا به د خدای مختاری.
السلام علیکم. زمانم حکمت الله د لوګر ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. کوم خوان غریب یو خپل خدای د پاره نفقه برابرې هغه داسې نفقه برابرې چې کوم کاله یا جامع یا خوړه خاون خپل ځان لپاره برابرې هغه خپل ځان لپاره برابرې بیا هم په حال صورت لدینه خزه خوشحاله نه وي. خزه وایي چې ماته باید لدینه نور هم ځان برابر کی او میړه د امکانات نشي برابرولای. ما کوم کار چي کوي په خپل ځان او غریبي کې او دا سړی کوم کار کوي چې خپل خزه مو ساتي او خپل ژوند ته دوام ورکړي خپل خزه هم خوشاله وساتي.
خا وکیل صاحب، زمونږ د څو اوریدونکو پیغامونه نو ان شاء الله تاسو د دې پوښتنې نوٹ کړی دي، بیا تکرارول ته ضرورت نشته، نو کیمرې باندې وکړي.
مننه. موږ تاسو یو ورو ویلې چې دوه خزې لري، ژوند یې ډېر ښه دی او دا یو خزه د خپل پلار کره اوسي او دې باندې فقط څنګه کې دا نفقه په دې باندې حق لري کنه لري. دې ورور ځواب کوي د څه وایم چې د خزې نفقه څه وخت د میړه لغاړې نه ساقتی یا لمینځ زی. اول کله چې خزه خپل د میړه بدون شرعي اجازه څخه، یعنی بدون د خپل د میړه اجازه واخلي لوکور اوزي، یعنی غیر شرعي او غیر قانوني مقاصد لپاره لوکور کو نه دی اوزي. کچېره د بدون د اجازه خپل د میړه لوکور وته، دلته د خپل نفقه خود په خوده ساقتی او د خزه مستحق د نفقه نه دی. دویم، هغه وایي چې دغه خزه خپل د میړه دغه زوجیت امورات ته سرجیټی نه لري، یعنی تمکین نه خي. دغه حالت کې هم د چا د مستحق د نفقه نه کیږي. دریم حالت چې یو مانی وجود ولري دی ته چې د خزې انتقال د میړه کور ته ناممکن وي، یعنی داسې یو مانی وي چې میړه ونه شي کولی خپله ښځه خپل کور ته انتقال کړي. په دغه حال درې حالتو کې د ښځه مستحق د نفقې نه دی. دلته لکه څنګه موږ تاسو چې ګورو، بدون د کوم دلیل نه چې تاسو وایئ چې ژوند مې ښه دی، مشکل نه لرم او د ښځه زه خپل پلار کره اوسیږي، نو دلته دی مستحق د نفقې نه دی. ولې؟ په دې خاطر دی مکلف دی، کله چې هغه د نکاح منعقد شو دی مکلف دی چې ریشه خپل د میړه په کور کې اوسیږي او میړه هم وخت چې د هغه اقتصاد ښه دی، د هغه په ډېر په ښه توګه ورته نفقه ورکوي، نو دی مکلف دی چې خپل د میړه په کور کې ژوندو کې خپل ژوند مخته بوزي. دویم خور د چک د وردګ څخه موږ تاسو سره تماس نیولو چې هغه وایي چې پنځلس کاله کېږي چې واده کړی دی، څلور بچیان لري او دی وایي چې میړه ښه دی، شتمني خاوند هم دی، خو دی بیا هم وایي چې توجه نه کوي نه موږ ته او نه مې اولادونو ته، دی ډېر متوجه خپل پلار او مور ته دی. د خور په ځواب کې به ته وایم چې خورې پلار او مور هم حق لري چې خپل زوی باندې یغی ته نفقه ورکړي، یعنی مطابق شریعت او قانون مور او پلار په خپل زوی باندې حق لري چې زوی ورته نفقه برابر کړي. او تاسو هم مطابق قانون کله چې دغه په نکاح غسر من شرعي نکاح کړي دی او اولادونه دنیا ته راغلي دي، نو ته او اولادونه د ټول خپل په میړه باندې چې د حق تاسو دی، دا تاسو میړه مکلف دی چې ام تاسو نفقه برابر کړي ام خپل اولادونه ته او هم خپل مور او پلار ته. په دې خاطر چې دا سړی خپل د شتمنۍ خاوند دی، د خپل توان د دې لري وز د دې لري چې خپل دغه نفقه ورته مهیا کړي. بلې خوانه تاویل چې زه د تعلیم حق غواړم خپل اولادونو ته، تعلیم هم ایتا حق دی او ایتا د اولادونو حق دی، بده کې هیڅوک ممانعت نشي کوی. بله موضوع چې تاسو یاده کړه دا و چې وویلې چې زه بعضې وخت یو څه پیسې د خپل د خاوند نه جبه چې یا زر یا پنځه یا څونه چې اخلم او دغه مصارف پې کوم. که چیرې دغه پیسې خورې تا په دې نوم اخیستي چې تاسو هغه شد ضرورت چې تاسو مثلا دغه نفقه ده یا تاسو مثلا دغه جامې او خوراک او د تدیو دغه موضوعات د اخیستي، خو بیا مشکل نه ده. او دا بهتره دا ده چې تاسو دا موضوع هم یا خپل میړه سره هم شریک کړئ، او که چیرې غیر دغه موراتونه دی اخیستي دا واضح ده چې دا خلاف د شریعت دی، خلاف د قانون دی، دا باید تاسو خپل میړه په جریان کې پریښی وی. او که چیرې په ضرورت لپاره دی اخیستي دا بهتره ده چې خپل ضرورت یې رفع کړي او بیرته خپل میړه سره دا موضوع په جریان کې کېږدي چې مثلا دا پیسې چې ما اخیستي دي ډوډۍ یا د تداوي یا د جامو لپاره اخیستي چې یا اولادونه یا تاسو دا جامې او ډوډۍ نه درلود او تاسو په دې باندې دا مصرف کړی دی. بل ورور موږ تاسو د لوګر څخه تماس اخیستی او چې هغه وویل که چیرې ښځه خپل د میړه له توان وس څخه زیاته نفقه وغواړي چې دغه د میړه په توان کې نه وي، نو دا موضوع به څنګه کېږي؟ دې مورد کې به ته ووایم خپل د خور ته زه دا رهنمایي کوم چې خورې ته هیڅ وخت کوشش مه کوه چې خپل د میړه له توانه دا اوچت غوښتنه وکړي. په دې خاطر دغه ورور چې دا زنګ وهلو ده وویلې چې ما د وس توانه زیات، یعنی هیڅ وخت ښځه دا حق نه لري چې خپل میړه له وس او توانه زیاتره نفقه وغواړي. یعنې دا په دې معنی چې مثلا که ده عایداتي مثلا پنځه زره یا شپږ زره یا لس زره، ولې ته د ښځه دنه داسې غوښتنه وکړي د جامې په حساب چې دغه یو جامه پنځه لس زره تر شل زرو قیمت ولري؟ نه، داسې نه دی. دی مکلف دی چې خپل دغه غوښتنه د جامو په حساب کې برابري کړي، یا مثلا د خپل د میړه دغه معاش یا دغه میړه دغه عایدات پورې سره برابر او سم ترېنه غوښتنه وکړي. یعنی دغه توان د میړه نه د پورته جامې ترېنه نه غواړي. یا هم که چیرې خوراک غواړي نو دا حق نه لري دا خور چې خپل د میړه له توانه دی پورته ترېنه خوراک غواړي. یا د مسکن په باره کې لکه څنګه چې موږ تاسو ویلې دی حق نه لري چې خپل د میړه له توانه وسنخه پورته چې غواړي مسکن غواړي. بنا اندسې تاسو ته په لنډه شکل وایم خلاصه کوم دا موضوع چې دغه ورور ته وایم چې تا ښځه فقط دغنه حق لري چې تا د توان او د وسې پورې تانه نفقه وغواړي، او ته هم مکلفې چې خپل د وس او توانه پورې دته نفقه ورکړي.
ډیره مننه وکیل صاحب، تاسو خو د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړې، خو یوه وروستۍ پوښتنه چې ما ته را یاده شوه او یادول یې ضروري دي. وکیل صاحب، که کله هم ښځه او میړه یو بل څخه د نفقې د نه ورکولو په سبب جدا شي، نو آیا میړه بیا ښځې ته رجوع کولی شي؟ آیا دوی بیا د خپل ژوند په ګډه پر مخ بیولی شي او که نه دوی طلاق شو او د همیش لپاره جدا دي؟
دې مورد کې باید ووایم کله چې د ښځې او میړه ترمنځ د نفقې د نه ورکولو په سبب جدایي راغی، با لغنه که چیرې میړه توان د دې اواز د دې پیدا کړ چې دا نفقه ورکوي شي، او دا یم زړه کې بیرته دا یم بیرته وغوښتل چې خپل د ښځې سره یو ځای شي، خپل ښځې سره ژوند یو ځای پیل کړي، نو با له حکم د محکمې نه محکمه ښځې لپاره یوه موده ټاکي چې هغه د عدت موده دی. یعنی ښځه مکلفه ده چې با له طلاق نه یا با له دغه جدایي په سبب د نه ورکولو د نفقې نه دغه خپله عدت دوره تیره کړي. په دغه جریان کې چې کله چې دغه مدت تر څو چې سر ته نه وي رسېدلی، دا میړه کوی شي چې بدون کوم مشکل نه خپل ښځې ته رجوع وکړي او خپل ژوند سره بیرته پیل کړي. او که چیرې دغه عدت سره پوره شي، نو با له هغه نه دا میړه حق نه لري چې خپل ښځې ته رجوع وکړي.
ډیره مننه وکیل صاحب چې زما او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې. نو د خبرونې د پاشې بوته تقریبا رسیدلی یو، که په دې برخه کې تاسو کوم پیغام لرئ نو مهرباني.
لکه څنګه چې ما په تیر خبرونه کې ویلي دي، بیا هم دا خبره یادوم چې موږ خبرونې د وخت ډیر کم دی، او په دې کم وخت کې موږ نه کوو نشو کولای دا ټول معلومات خپل اوریدونکو ته وړاندې کړو. نو زه خپل اوریدونکو نه غواړم غوښتنه کوم چې کچیر تاسو غواړئ چې لا زیات معلومات لپاره موږ د ساحوي دفاتر ته راشي، او تاسو کوئ چې ډیر مکمل توګه باندې ځانته د معلومات حقوقي باش کې ځانته واخلئ. نو زه غواړم دغه رسونه خپل اوریدونکو ته وړاندې کوم. موږ په کابل کې دفتر لرو چې د صدارت څلور لارې د کابل ولایت او د کابل قومندانۍ په انګړ کې د حقوقي خدماتو رایگان دفتر. اړیکې شمیره دی همدارنګه جلال آباد کې هم کوي چې دوی دغه دارالمشورو ته لاړ شي چې دغه ادرس د شرق پلازا د استیناف محکمې تر څنګ د حقوقي وړیا مشورو دفتر د اړیکې شمیره 0 اویا 1 شپېته 1 دېرش 8. همدارنګه په هرات کې هم دوی کوي شي چې دغه وړیا دارالمشورو ته لاړ شي او خپل معلومات واخلي چې دغه د هرات ولایت دفتر دی د ښاروالۍ اوله ناحیه د محبت سړک د استیناف محکمې ریاست دریم پوړ د حقوقي وړیا مشورو دفتر د اړیکې شمیره دی 0 اویا 1 9 8 10 2 15. همدارنګه په بلخ کې هم دفتر شته چې دغه ادرس دی 15 امنیتي حوزه د افغانستان ملي بانک سویل خواته د حقوقي وړیا مشورو دفتر د اړیکې شمیره دی 0 اویا 1 9 8 1 شپېته 1 15. ډیره زیاته مننه
ستاسو نام مننه وکیل صاحب او په دې امید چې اوریدونکو ستاسو شمیرې نوټ کړي وي. د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو د خپرونې وخت په ختمېدو ده. نو نننۍ خپرونه پای ته رسوو خو موږ به انشاءالله راتلونکې اونۍ یو ځل بیا د یوې بلې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. نو د یادولو وړ ده چې موږ راتلونکې اونۍ د عیب او خولي په سبب په جدایي غږېږو. که تاسو خویندې ورونه په دې اړه کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ د 0 اویا 1 9 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 پوښتنې له همدې لارې ځواب کړي. نو نور مو په مهربان خدای سپارم. د خدای پامان.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.